السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکیم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګر تختول شوې ده. د نړۍ د وو لویو پرمختللو اقتصادو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري او ایر بی ان بی د خلکو هستوګنولو شرکت اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې به 20,000 افغانانو ته په وړیا توګه کورونه ورکړي. صفی الله ستانگزایم بشپړو خبرونو ته مخ راغلاست وایم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تختول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال یوګینی یینین دا خبره نن کړې ده. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه چې اوکراینیان راوباسي خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. یینین ویلي یرغمل نیونکي مسله وو. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومه مسافرو سره د ایران په لور والوزول شوه. اخوا د ایران هوایی چلند سازمان رئیس محمد زیبخش لیلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایی ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایی ډګر کې کېناسته. د اوکراین یو بارونکو الوتکه چې پکې د یو درش اوکراینیانو په شمول درې اتیا سورلۍ ناستې وي یک شنبه له افغانستان کیف ته رسېدلې وه. د نړۍ د وو لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی وو یوه بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی وو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې راهیسې تر ټولو زیات کسان پرون وړ مشپه رایستل شوي دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان، د دریمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړو. د ایر بی ان بی دغه مشر کڅه هم د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په هستوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېر یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي دي. دمګړی دا خلک په موقتو کمپونو او اډو کې هستوګن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
ما فعلا در مرحله هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان.
ایوه مقدس یه مرحله کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پاړکیو ښکاروندوی وي، کولی شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیره شو چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپراته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې او سعودي عربستان د پوځي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا پوځي همکاریو دغه تړون په موسکو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مرستیال خالد بن سلمان او د هغه د روسي سیال الکساندر فومن لخوا لاسلیک شوی دی. خالد بن سلمان ویلي هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی، خو په اړه یې جزئیات نه دي شریک شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکی هیواد دی. روسیا هم تر متحدو ایالتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوم لوی صادرونکی هیواد دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه رسمان جزئیات اعلان کړل. هغه وویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو خراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرف کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک هم نامعلوم دی. په داسې حال کې چې ځینې بندیان کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان اړول شوی. نګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړه خواوې د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې هم کړي، مګر تېر سپتمبر آذربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالیو په خپله د نګورنو قرهباغ ګڼې برخې د باکو لاسته ولوېدې. آذربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2303 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی. روسیې د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربند ټینګ کړی او د دې اوربند دوام لپاره یې په سیمه کې 2016 ساعتي ځواکونه میشت کړي. او د نړۍ تر ټولو جګقدی نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړه. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلي وو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانو او فلمونو کې رول لوبولی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته. د ملالۍ بشیر په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشیر یم او د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او حکومت سقوط وکړ، شاوخوا ټولې ادارې وتړل شوې او خلک له وظیفو پر کور پاتې شول. د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو ځوانان خپل راتلونکی څه ډول ویني، دوی څه اندېښنې لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په دې خبرونه کې محمد اقبال خیبر د ولسی حرکت مشر، د عبدالملک همدرد آزاد ټولنیز فعال او ډاکټر فضل احمد زی اقتصادي کارپو را سره خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او د دې موضوع په اړه له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0042221124601 او زموږ د سکایپ آدرس ته زنګ ووهئ. د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور دوی ته بشرغ لاست وایو، خبرې به ورسره پیل کړو. محمد اقبال خیبر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ، خبرونه ته شرغ لاست.
خوشاله اوسئ، ژوند دې اوسئ. تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله درنښته او درناوی وړاندې کوم.
خیبر صاحب، لومړی که تاسو د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته ووایست. ویل کېږي چې اوس مهال له دې کبله چې ATM او بانکونه بند دي، پیسې خلاصې شوي دي د خلکو سره، وضعیت څه ډول دی؟
اجتماعي وضعیت خو ځکه په هغو شهرونو کې چې یو په یو د طالبانو لاسته ولوېدله، په هغو شهرونو کې وضعیت تر هغو شهرونو چې سوکه لاسته لوېدله ځکه وخیم دی چې دلته هر څه یو په یو په ټپه ودرېدله. که فرضاً اوس د کابل خبره کوو، په کابل کې همدا ستونزه رامنځته شوه چې بیخي یوه ورځ مخکې خلکو تصور نه سوی کولای چې سبا به د ښار وضعیت په څه ترتیب وي. یعنې هیڅ ډول تیاری خلکو نه لرله. د چې سبا وضعیت واوښت، بدل سو، هر څه بند سو، له ادارې وتړل شوې، بانکونه وتړل سو، له بازارونه وتړل سو، نو خلک له نهایي بد وضعیت سره مخ سول. چې هغه وضعیت دا دی تقریبا روان دی. هغه څه پیسې چې کور کې لرلې مستثنات شته، شتمن خلک خو به بیل باسي، خو که عام با سړی کوي د جامع باس کې زموږ ټولنه ډیره برخه غریب او بیوزله ټولنه ده، نو هغوی لپاره ډیر لوی مشکل ایجاد شو چې اوس دا د ورو ورو وینو چې بانکونه او صرافیانې تړل شوي دي، تجاران پیسې نشي لیږدولی، اموال نشي را انتقالولی، نو ټول اموال په بازار کې د چند لوړ شوي دي چې له دې سره د غریبانو وضعیت خو نهایي وخیم او بد دی. د دې تر څنګ هغه د منځني کچې د خلکو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. نو په ټوله کې سړی ویلی شي چې خلک په یو بد حالت کې دي او مختم نه پوهېږي چې څه به کېږي، څه به ترسره کېږي، ځکه لا هم شار د کابل شار لا هم په هغه ډول نه دی خلاص وي چې باید خلاص وي. فقط مشخص ځایونه خلاص دي او لا هم خلک ویره لري چې مخته څه پېښېږي. نو اقتصادي وضعیت د خلکو په عام ډول د تشویش وړ دی او دا د ورځ تر بلې تشویش زیاتېږي، نرخونه لا لوړېږي چې دا به ډېر بد اثر پر جامې باندې ولري.
مننه خیبر صاحب. عبدالمالک همدرد صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. تاسو د خیبر صاحب خبري واورې دي، دوی ویل چې د هرڅ د خوراکي توکو څخه نیولې تر نورو توکو پورې د هرڅ بایل وړي سوي دي. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لري چې وضعیت څه ډول دی په هغه سیمو کې چې تاسو پکې اوسئ؟
په لومړی قدم کې خو د ازادي رادیو درنو کارکوونکو د خبرونې میلمنو او اوریدونکو سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، رښتیا هم کله چې کابل ته طالبان داخل شول په لومړۍ ورځ په ټول ښار کې یو ډول ویره خپره وه چې د پونتونونو څخه خلک هم په فرار کې وه، همدغه خلکو ته په کتو ټول خلک نور هم وېرېدلي وه. همدارنګه دکاندارانو دکانونه تړل، مارکیټونه خو په لومړی قدم کې تړل کېدل. پاتې څو دوهم ورځ لږ وضعیت عادي و، دغه څنې ورځ تر بلې، یعنی کدنن خبره درته وکړم، نن زه د کابل ښار په مختلفو سیمو کې چې وګرځېدلم، ځینې ځایونه چې تر پرونه لا هم بند و نن خلاص شوي و. یوازې د کابل عمومي د صرافیو مارکیټ و هغه بند و، د بانکونو سیستم اوس هم بندې، حتی نن سهار د عزیزی بانک مرکزی سیمه کې خلک تر دې اندازې راووتل چې سړک یې بند کړي، عمومي لارې بند کړل. بیا وروسته ترافیک راغله، طالبان راغله، خلکو ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په لاس کې نه دی، د خلکو پر مخ ولې لارې بندوي. نو لارې هم خلاص کړل، تر ډېره وخته پرې خلک هلته په سلګونو، حتی خلک د مرکزی عزیزی بانک مختناست و د کابل بانک و مختناست و د ځینو نورو بانکونو مخونو تم ناست و. په دې تمه چې تېره ورځ و اعلان وسو چې سبا ته بانکونه خلاصېږي. پاتې سو په عامه توګه په بازار کې چې ما کم خلک کتلي دي، خلک حتی کله چې د کور ډوډۍ رانیسي وایي دا به راتلونکي پیسې به له کمه کوو، او دا که کاروبار همدغه چانی ولاړ وي، صرافۍ تړلې وي، بانکونه تړلې وي، تجارت نه کېږي، او تجارت چې ولاړ وي زموږ ژوند هم ورسره درېږي. یعنی په ټوله کې د عام ښاریانو وضعیت خصوصا په کابل ښار کې ډېر د اندېښنې وړ دی. اما نور په ښار کې راشو کاش د پخوا په پرتله همدغه چانی عام دی، حتی د لیرو پرتو مو ولسوالی او ولایتونو څخه هم کابل ته خلک راغلي دي، ګرځي راشپش ډیر دی. اما کاروبار د پخوا په نسبت ډیر کمزورې شوی دی، او عادي یو کار خرڅونکي هم ډیر لوی لوی تشویشونه لري.
مننه همدرد صاحب، ستاسو خبرې مهم واوریدې. اوس په د ډاکټر صاحب فضل احمدزی څخه پښتنه وکم. احمدزی صاحب، مننه چې خبرونه تر اغلاست. تاسو زموږ د دواړو میلمنو خیبر صاحب او همدرد صاحب اندیشنې او د دوی هغه واقعیتونه چې دوی په خپل سترګو ولیدل واوریدل، تاسو دا هم پوهیږئ چې بانکونه تړل شوي دي او صرافۍ هم بند دي. کله چې بانکونه وتړل سي او صرافۍ هم کار نه کوي، دا د خلکو د عادي خلکو د اوسیدونکو پر ژوند باندې څومره منفي اغیز کوي؟ که په دې اړه تاسو راته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل مبصره تاسو ته او د تاسو طریق ټول غیور ملت خپل نیکه له سلامونه او احترامات باندې کوم. دا چې خیبر صاحب او اندر صاحب په دې موضوع باندې ډیر ښه مرینه واچوله، دغه څو ورځې کېږي چې دلته په کابل کې مجموع کې په ټول افغانستان کې نظام تغییر خوړلی ده، وضعیت بیخي مبهم ده، ګونګ ده. ټول هغه منبع چې هغه اقتصادي منبع دي، که هغه صرافیانې دي، که بینکونه دي، که نور شخصي او فردي کاروبار ده، دا ټول تقریبا په ټپه درېدلی ده. او بل ډېره مهمه خبره چې زموږ ستاسو ځوانان په دغه څو ورځو کې په ډېره زیاته پیمانه باندې ملک پرېږدي، فرار کوي. له ټولو نه غټ تشویش خبره همدغه ده چې په یوه جامعه کې د هغه جامعې د پرمختګ او بیرته هغه جامعې ته د اقتصادي ښکلا راوستل د ځوانانو کار ده، دا خدای بشري ده. په یوه جامعه کې دا د ستون فقرات حیثیت لري. نو له ټولو نه غټ تشویش زما په نظر باندې د ما دپاره او د ملک دپاره او د ټولو ځوانانو دپاره دا ده چې دغه ځوانانو لپاره باید زمینه مساعده شي او ځوانانو ته باید ذهنیت ورکول شي. او دغه ځوانان چې اوس فعلا په دې شرایطو کې له دې وطن څخه کوشش کوي چې د هرې لارې نه وي فرار وکړي، دوی ته باید مثبت ذهنیت ورکول شي تر څو چې په آینده کې موږ او تاسو په همدې وطن کې پیدا شوي، په همدې وطن کې به مرو، په همدې وطن کې ژوند کوو. نو خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ستاسو وطن بیا هغه کومه قوای بشری چې د خصوصا چې ځوانان دی او ملک اساسي قوای بشری تشکیلوي، ستونې فقرات تشکیلوي. او دغه ځوانان چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو ارسو کې د لسانس او اونسه تر دکتورات پورې زده کړې لري، ظرفیتونه دي او په هر اداره کې کار کوي، د کافي اندازه تجربه لري. که چیرې تل وی خو نه زموږ ستاسو بینکونه په همدې شکل باندې وي، باندې وي صرافیانې باندې وي، خپله فردي او شخصي کاروبار خراب وي، او له بلې خوا نه زموږ ظرفیتونه او کدرونه د ملک څخه فرار وي کې. نو زما په نظر باندې خدای مکړه زموږ ستاسو د ملک بیا آینده ډېره زیاته تیاره ده او د ډېره زیاتو مشکلاتو سره به موږ تاسو مخصو امید مو دا ده چې دغه ټولې ستونزې په ښه شکل سره حل شي. او څومره چې زر کېدلی شي باید دغه څوک چې اوس قدرت ته رسېدلی قدرت ترلاسه کړی ده همدغه ټولو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او زر تر زره دغسې یو هغه نظام یا هغه حکومت او دولت رامنځته کړي تر څو چې د فرار مخه هم ونیول شي او له بلې خوا نه دغه اقتصادي برخې په کار واچول شي تر څو چې خلکو ته کار پیدا شي. زموږ ستاسو خلک تر 90% پورې دغسې حالت کې دي چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري، دغه د فقر د خط څخه لاندې دي. نو په همدې اساس باندې زما ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو خبرې اوري، خصوصا هغه څوک چې هغه د قدرت په ګدۍ ناستي، دغه ستونزو ته د حل لاره زر تر زره پیدا کړي تر څو چې له دې نه زیات زموږ ستاسو ځوانان، زموږ ستاسو خویندې، زموږ ستاسو میندې، زموږ ستاسو ټولنه له نورو بدبختیو سره مخامخ نه شي.
مننه احمد زای صاحب. خیبر صاحب بیرته به تاسو ته راسو. تاسو پوهیږئ چې په بهر کې میشت افغانان کله چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ او کابل ته ننوتل، ګڼ شمیر افغانانو د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې غوښتل چې وی لیږي، خو دغه چې د حواله سیستم له فعالیت څخه لوېدلی دی او صرافۍ بندې شوي دي. خلک شکایت کوي چې دغه د دوی پیسې چې دوی افغانستان تلیجه هغه نرسیږي او هیڅ دوی نسی کولای چې مرسته وکړي د مالی لحاظ د افغانانو سره. دغه ستونزه څومره لویه ده ستاسو په نظر، په داسې حال کې چې خلک په کورنۍ بې ځای سوي دي او هغوی ته د بشري مرستو رسولو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي؟
دلته خود د شدید جګړه خو نږدې دوه نیم میاشت شدید جګړه روانه ده. کورنی مهاجرتونه شروع شوی دي چې په دغه وخت کې په ځانګړي ډول د ملل متحد له لوري په خوا مرستې کېدلې. په دغه عرصه کې دوی هیڅ مرسته یا ډېره لږ مرسته په ځینو سیمو کې وکړله چې اوس هم د دوی مرستې نه لیدل کېږي، چې هغې یو څه مشکل هوارولی سوی. او دوهمه تمه د افغانانو همیشه د هغو افغانانو نورې تی چې هغه له هېواده بهر دي، په ځانګړي ډول اروپا او امریکې کې میشت دي، هغه په یو ډول نه یو ډول له خپلې جامعې سره ارتباط لري او خپله مرسته په یو ډول رسوي. نو دا یقینا ډېره جدي موضوع وه چې هلته هغوی مرسته جمع کړې وه، ټوله کړې وه د هېوادوالو لپاره، خو هېڅ لاره نه وه چې له خپلو خلکو سره شریکه کړي چې دی هم دلته په کور دننه مشکلات وزي جوړه چې خلک په دغه شی مخ کې تکې درلودل اند دوستانو په مرستو باندې بهر میشتو افغانانو په مرستو باندې هغه بيخي په ډاک پاته سول یعنی نهایت په بیوزلی کې پاته سول یا په بهر کې هغه خیریت ولنې چې دلته جنگ زپول لپاره چندېل تکړی وي هغه هم تر اوسه باندې پاته دی او دلته ماغه په انتظار خلک لا هم په انتظار کې دي نو جدي موضوع ده بانکداري نهایت جدي موضوع ده یو خامغه محلي دودیز ډولو د سراپی ډولو هغه هم تړل سو او دغه مودرن ډول هم تړل سو چې نور هیڅ لار نه و چې څوک خلک نو څه په ځنګي ډول یو خوغه د عوامو خبره ده بل د تجارانو خبره ده چې اموال راوړي شهرونو ته اوس هغه د پیسو لیږ نشي کولای اته چې په شهرونو کې خوراکي توکي دي مثلا استهلاکي توکي دي نپتی تیل دی هغه چستا هغه ذخیره ډول ورو ورو د ګرام دوچند سو تر دوچند هم لوړ سو چې د بیرته غریب وته یو بل ضربه ده نو کېدلې سی موجوده حکومت باید تر هر څو باندې په بانکداري باندې فکر وکړي او د سیستم بیرته فعال کړي وړ مورز اعلامیه خبره سول چې د سه‌شنبه په ورځ به بیرته بانکداري سیستم فعال شي چې په خلکو کې یو روحیه پیدا شوه اما نن ولیدل سول چې څه شي نه وو او خلک بیرته په انتظار کې پاتې سول چې دا وجت لا وخیم کولای شي او دا یو مهم پول دی کنه د خلکو سره د مرستې لپاره کدا پول نه وي خلکو سره مرسته نشي کېدلی هیڅوک نشي کېدلی سره له دې چې به هر څه چې څوک مرستې کوي هغه به دومره د درد دوا نشي خو هداقل یو گزاره رامنځته کولای شي خو ښه خبره دا ده چې کورنۍ سیستم فعال شي بیرته اقتصادي حالت عادي شي سرحدات پرانستل شي اموال راشي شهرونو کې خلک بیرته کار ته مخه کی بیا کېدلی شي چې بیرته عادي حالت ته خلک وګرځي تر هغه پورې زه باور لرم چې سیستم ونړي دا او دا سیستم بیرته ژر نشي احیا کېدلی خلک به بیا هم له ستونزو سره مخ شي نو خلک باید بیا هم تمه ونه لري له حکومتونو څخه ښه خبره دا ده چې خپل یو خواغه د زغملو مسله ده او دوم خپل هم له ځان سره یو فکر او یو اراده ولري ځکه حکومتونه فکر نه کوي چې له خلکو سره د مرسته وکړای شي په شرایطو کې
مننه خیبر صاحب همدر صاحب تاسو ته به هم راځو اوس به ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې یو کس را سره پر لیکه دی د تلیفون اوریدونکی دی هغه به واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم ملالی بشیر خور تاسو سلامونه خیبر صاحب ته او تاسو بل ملمت اسلم مهر شور ته او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی در سره پر لیکه هم لغمان نه اقتصاد هم بانکونه بندي پخار کې د خوراکي توکو د لمړنیو توکو به ډېر زیات لوړې دي او خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو سره هم دغه غوښتنه ده چې څومره ژر کېږي دوی د دغه بانکونه فعال کړي سراپې د فعال کړي تر څو خلک له دغه ستونزو سره ستونزو څخه خلاص شي نو واقعا د لومړنیو توکو لکه اوړه غوړي چای بوره مثال دغه یګان شیان چې ګاز او تیل ډېر زیات لوړ تللي دي او د غریبو خلکو له وسې خو بیخي پورته ده او د هغه خلک چې هغه مندنی سطح کې قرار لري نو هغوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ځکه چې پیسې ټول په بانکونو کې بند دي د دې تر څنګ هغه کسان چې په دولت کې وظیفې درلودې مخکې لکه معلمین ول مامورین ول هغه بیچاره ګان هم دغه د اثر د میاشتې معاشونه د هغوی پاتې دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي یعنې هماغونه معاشو یا لس زره یا دولس زره یا پنځلس زره چې یو میاشت نه بله میاشت پورې هغوی به پرې خود لای عمود گزاره کوله مگر اوس بدبختانه چې هغه ماشم هم نشته دی نو زما غوښتنه ده په لوړه سطحه باید دوی دا خبرو ته ډیر زیات زور ورکړي چې تر څو څومره ژر کېږي په افغانستان کې یو رسمي حکومت اعلان شي، یو رسمي حکومت اعلان شي تر څو دغه افغانان، دغه بیچاره افغانان له دغه ستونزو څخه خلاص شي.
بله ډیره مننه نورانی صاحب. که یوه پوښتنه ستاسو څخه وکم، تاسو ویل چې امنیت سم دی، ستاسو هدف ته دې خبرې څخه څه دی؟ یعنی امنیتي پیښې نه دي سوي، حملې نه دي سوي، بمونه نه دي چاودل سوي؟
بالکل، دغه خو امکان نه لري، ځکه چې اوس خو دولت نشته دی، یوازې طالبان دي حملې کوونکي. خو دغه بل امنیت چې هغه غله دي، مثال نور هغه خلک دي چې خلکو ته آدار اذیت کو، هغه هم نشته دی اوس.
بله، و نورانی صاحب، کله چې حمله کوونکي کوم کسانو چې به حمله کولې پر حکومت باندې او خلک په دغه حملو کې وژل کېدل، هغوی اوس د کابل واګې ترلاسه کړې دي، نو حمله به خود نه وي. ډیره مننه نورانی صاحب ستاسو څخه چې زنګ مو راوهلې وو. همدرد صاحب، تاسو د نورانی صاحب خبرې واورېدلې. زه به ستاسو څخه په دې اړه باندې یو پوښتنه وکم چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، او ګڼ هیوادونه شاید پر طالبانو باندې بندیز ولګوي، او دا بندیز داسې بندیز شاید ولګوي چې پر افغانستان باندې وي، ځکه چې واک د طالبانو په لاس کې دی. نو که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې افغانان څه کولای سي چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې باید د طالبانو او عادي افغانانو ترمنځ تفکیک وسي، ځکه ټول افغانان خو طالبان نه دي، او د طالبانو سزا باید افغانستان ته ور نه کړل سي. پر افغانستان باید اقتصادي بندیزونه ونه لګیږي، بلکې یوازې پر هغو طالبانو باندې چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي یا د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. ته په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
ولا دا ستونز که په ټوله کې وګورو، دلته د عامو خلکو خبره درته کومه، د ټولو افغانانو چې دلته کابل کې میشت دي، هغوی اکثره همدغه تشویشونه لري چې ولې په موږ باندې بندیزونه، حتی دغه بندیز چې داخل په کابل کې د بانکونو سیستم دی، دغه له ټول افغانان حیران کړي دي. هغه کوم خلکو چې لږ و ډېرې پیسې لرلې، کې د معاش پیسې وي، کې د هغه ځان ته ذخیره کړې وه، هغوی دغه خپلې روپۍ اوس له بانکونو او له صرافیو څخه نه شي اخیستلی، او ژوند یې له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. که چیرې ملګري ملتونه په افغانانو باندې په ټوله کې یا په ټول افغانستان باندې داسې به اقتصادي بندیزونه لګوي چې تر څو د طالبانو هغه سیستم چې دوی کم روان کړی دی هغه کمزوری کوي په افغانانو باندې، موږ د افغانانو په حیث د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه هم داده چې دلته خو حکومت په عامو افغانانو باندې طالبان هم کوي، او کچیری ملګری ملتونه هم د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم ځپي، نو دا په دې معنی ده چې ملګری ملتونه د عامو افغانانو سره دوستی نه، بلکې یو ډول غیر مستقیم دشمنی کوي. ځکه د یو خوا څخه افغانان ټول هر ورځ جګړې، وژنو، غربت ځپلې دي، له بلې خوا څخه دا دي هغه ځوانان یا هغه خلک چې علمي قدرونه و علمي پوهه او مسلکي پوهه لرله، هغه روزانه په حتی لسګونه تیاری د ورځې ځینې ډکېږي او له افغانستان څخه بیرون ایستل کېږي. که دا افغانان نور هم همدغسي دغه وضعیت کې قرار ولري او ورپسې د ملګرو ملتونو نور فشار هم په افغانانو زیات شي، نو دا یو زما په فکر باندې د افغانانو سره، یعنی په ټوله کې د عامو افغانانو سره، یو ډول غیر مستقیم ظلم او جبر دی چې کوي. زموږ هیله د ملګرو ملتونو څخه هم دا ده چې زموږ د عامو افغانانو مخکنی کړاوونو، ستونزو او ننګونو ته په کتو، دوی باید د عامو افغانانو لپاره په نړیواله سطح کومکونه، مرستې او د اقتصادي ژوند د لا شکېدو لپاره لارې جوړې کړي. که چیرې له دوی سره حل لارې نه وي، موږ هغه افغانان چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې میشت دي، موږ مرسته ورسره کوو تر څو د عامو افغانانو د اقتصادي ستونزو د شکېدا لپاره
پر مختیار راځي نه شاته تګ. ځکه اوس هم موږ ټول افغانان په ډېر بد وضعیت کې دي. حتی ما مخکې یادورې درته وکړله چې چای والا ته ورځې چای درکوي، ډېر زړه نا زړه د خپل د دکان چای درکوي، ځکه وایي نورې به زه له کمه ځای کم که غوړي لره اخلي غوړي قیمته درته به کوي، وایي نور نو زه له کمه ځای کمه لارې بندې دي، بانکونه بند دي، سرافۍ بندې دي، د کم طریقه څخه موږ بېرته راو خپل تر دوکانه. نو د خپل ګودام کې کوم شان پراته وي ښه دی که نور هېڅ نه وي خپل خو به استفاده ترې وکړو.
ډېره مننه همدرد صاحب. احمدزی صاحب تاسو ته به هم درځم، دا اوریدونکی به راواخلو، یو چا زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما ملالای خواهر و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و همچنان میمانایتان. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
منصور صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ په ځوان فکر خپرونه کې خیبر صاحب، همدرد صاحب او احمدزی صاحب میلانه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ یا همداسې د موضوع په اړه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
بله ملالای خواهر، ما در رابطه با چون برنامه شما مختص جوانان است میخواستم چند نکته اضافه کنم. که متاسفانه تحولات یک هفته افغانستان کشور ما که کاملا غیر مترقب بوده سر روح روان همه افغان ها به خصوص قشر جوان ما تاثیر کرده، تاثیر بسیار منفی کرده، تاثیر بسیار خراب کرده. در ضمنش ما با افغانستان با دوستا و بعض کسایی که در ارتباط هستم اونا 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، در چند دوست بسیار نزدیک من که در شرکت های مخابراتی کار میکنن و تحصیلات خود در هندوستان کردن، همین دیروز و پریروز تعداد از اونا را جواب دادن و به جای از اونا یک چند ملا یا چند قاری را آوردن به وظیفهشان گماشتن که واقعاً تاسف آور است، واقعا جای نگرانی است به قشر جوان. اینا فرار مغزها است، میبراین تصمیم دارن اونا براین. ببینین اونا 10 سال 15 سال زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن تا که و رشته دکترا رسیدن، تا که دیپلم خود گرفتن، اما امروز روز آمده که به جای از اونا در جایشان یک خاری می یا یک ملا می اینا کار به اهل کار سپرده نمیشه و این جوان ها متاسفانه حاضر هستن که با قیمت جانشان تمام شد و از کشور براین با وصف ای که بسیار زیاد مشکلات هست. شما آگاهی دارین در میدان هوایی کابل چقدر مشکلات هست، روزانه به هزارها جوان میبرای، ای فرار مرساس، ای به یک بحران هست به افغانستان، یک فاجعه هست به آینده افغانستان، به کدر افغانستان، کدر ما میبرای. در ضمنش امروز من یک خبر خواندم از لندن که اونا تصمیم دارن که افغانستان در لیست سیاه پردن، اگر یا اونا افغانستان در لیست سیاه پردن که تا اتحاد بایش نمید بعد از اینکه اوجا برن پس بیاین بر 10 سال اونا محکمه زندان میشن. اینا ای بر ما که دیجا هستیم سبب بسیار نگرانی است که اگر ما به فامیل خود یا دیگه مردم یا پول روان کنیم امکان داره ما بلک لیست شویم. ای واقعا قابل نگرانی است. ما امید داشتم که امروز شما یکی از مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی، گرچند میفهم دولت در پای نیست، در پای نخواهد شدم، اما امیدوارم یک مسئول یک کس می بود که جواب میگفت به این پاسخ ها. تشکر، لطف کردیم.
بله ډیر زیات مننه منصور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو خبره پر ځای ده، موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چارواکي هم راغواړو چون دا خبرونه د ځوانانو لپاره ده. موږ د دوی اندیشنې او د دوی تمیر اخلو چې دوی څه وایي د خپل وضعیت په اړه او د هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه. نو په نورو خبرونو کې به موږ حتمن اوسنی چارواکي چې واقعي ترلاسه کړی دی هغوی به راغواړو او له هغوی څخه به پوښتنی کوو. زه فکر کوم چې بله جلالوف صاحب وایي چې څوک نسته پر لیکه باندې. احمدزی صاحب تاسو د منصور صاحب خبرې واورېدلې، دوی دا همدغه خبرې ته اشاره وکړه لکه مخکې چې تاسو وویل چې خلک ځي او د تیښتې په حال کې دي ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې دی. په داسې حال کې چې د بانکونو او نورو ادارو دولتي ادارو د کارکونکو پر ځای باندې غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي، دا څومره یو ضربه رسولای سي د افغانستان اقتصاد ته په ځانګړې توګه د بانکونو او داسې ادارو کارکونکو چې هغوی په همدغه بخش کې روزل سوي دي او همدای کار دی چې باید دا ډول ادارې پر مخ یوسي؟
دا چې منصور صاحب ډېرې ښو نقاطو ته اشاره وکړه، واقعا زموږ ستاسو په ټولنه کې هغه ټول کدرونه چې دي اوس په یو داسې حالت کې دي چې څوک یې او دوی دغه آینده د خپل آینده په رابطه باندې هم چندان داسې خوشحاله نه دي چې څه به پېښېږي. زه د یو ځوان په صفت باندې د امارت اسلامي ټول هغه مشران چې اوس قدرت ترلاسه کړی ده، زما ورته یوه توصیه دا ده چې هغوی ټول هغه کدرونه چې د دې خاورې د پاله او د دې بیت المال د پیسو نه تربیه شوي دي، هغه که د بانکداري په سیستم کې وي، هغه که د اقتصادي برخې په کوم بل سیستم کې وي، یا د مخابراتو په سیستم کې وي، په زراعت کې وي، په مالداري کې وي، په فواید عامه کې وي، په صحت عامه کې وي، په هر برخه کې وي، باید د هغوی څخه استفاده وکړي. په ځای د دې چې په یوه اداره کې غیر مسلکي شخص که هغه بانکداري سیستم وي، که هغه د وزارت مالیه سیستم وي، که هغه کوم بل ارګان وي، غیر مسلکي سره راشي، نو که چېرته یو څوک غواړي چې په یو ملک باندې په یو ځای باندې خپله حکومتداري وکړي، اول د زیات وخت لپاره د هغوی بقا پاتې شي، نو هغوی باید کار اهل کار ته وسپاري. که چېرته اهل کار ته کار ونه سپارل شي، نو واقعا دغه زموږ ستاسو هیوادوال له پخوا څخه هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، نور اقتصادي ستونزې به فوق العاده زیاتېږي. کله چې اقتصادي ستونزې زیاتې شي، نو واضح خبره ده چې هغه د بیولوژي قانون ده، د ایکوسیستم قانون ده، چې یا به د محیط سره توافق او اډپټیشن کوي، یا به د محیط څخه فرار کوي. نور هغه کوم کدرونه چې د ګوتو په شمار باندې دلته پاتې دي، هغه به هم دا خبره پرېږدي، هغه به هم فرار کوي. نو پاینده کې به زموږ ستاسو هغه د هیواد اقتصادي رشد نور کوم هغه زیربنایي پروژې دي، زیربنایي کارونه دي، دا به ټول په ټپه درېږي. نو دا به نه زموږ ستاسو د هیوادوالو په ګټه وي، نه به په خپله د خدای مخ د امارت اسلامي په ګټه باندې. نو ښه خبره دا ده مخکې له دې نه چې موږ تاسو د امارت اسلامي د همشمول حکومت هر څه چې جوړوي، دوی دا نورو سیاسي جناحو سره، نو باید هغه برخې چې زموږ ستاسو هیوادوال ورسره مستقیما رابطه لري، هدف مې اقتصادي برخې دي، که هغه مثلا واردات وي، که صادرات وي، که بانکداري سیستم وي، که مثلا نور ګمرکات وي، دغه ټولو باندې دوی باید عاجل اقدام وکړي. اول د خپلو نفرو په څنګ کې چې په راس اداره کې خپل نفر وي، نورو برخو کې باید خپل مسلکي نفر وګماري، تر څو چې بیرته د خلکو لپاره هم یو امید پیدا شي او اقتصادي رشد هم رامنځته شي. ځکه یوې خوا نه لکه مخکې هغه ورو چې د لغمان څخه تماسونه وو، دې په ټول افغانستان کې په مجموع کې ډېر یو ښه امنیت ده. امنیت د زیربنایي پروژو د پیشرفت دپاره، د ډیولپمنټ دپاره، د پروګرشن دپاره اساسي عنصر ده. خو که چېرته امنیت وي او د امنیت په څنګ کې دغه کوم مسلکي او خاص اقتصادي بخش دي، هغه مسلکي خلکو ته، هغه خلکو ته چې په هماغه بخش کې زده کړې کړي وي، هلته تجربه ولري، ظرفیت ولري، هغوی ته ونه سپارل شي او دا چې خودخواهي غونډه راشي چې په هر بخش کې دوی خپله د خپل نفر استخداموي، نو زما په نظر باندې نه تنها دا چې د ځوانانو دپاره، بلکې په مجموع کې د ټولو هیوادوالو دپاره بیا به د ډېرو زیاتو سختو اقتصادي او هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې بیا هم تکرارن وایم چې د یو ځوان په صفت باندې زما توصیه ده، زما امید ده چې باید عجل څومره چې درکېدل شي د امارت اسلامي مشران په دغه اقتصادي برخو بیرته فعالولو کې ډېر عجل اقدام وکړي، او د فعالولو په څنګ کې مسلکي خلک باید وګماري، تر څو چې بیرته دغه اقتصادي چرخ بیرته په حرکت راشي او موږ تاسو ځوانانو ته او ټولو هیوادوالو ته یو امید پیدا شي.
ډیره مننه احمد زی صاحب. خیبر صاحب، له تاسو به بله پوښتنه وکم، که راسو و دې موضوع ته چې هغه خلک چې افغانستان ورته په دې مورد کې مهم دی چې باید پر سیمه ایزه او نړیواله کچه یې هیواد اهمیت ولري، لوستي کسان ولري، لور او خور یې باید درس ویلی وي، او هیواد ته یو پرمختګ پر لور باندې وخوځیږي، او د نورو هیوادونو د یوازې د ډوډۍ اوړو بوري او چای د پاره محتاج نه وي چې نورو هیوادونو ته لاس غځولی وي چې لطفاً هر څه چې کیږي خو موږ ته صرف دومره خوراکي توک کرا کړی چې زموږ خلک مړ نسی. او داسې کسان نه، د هغه کسان نه چې وایي یوه وچه ډوډۍ او شلومبې به وچشم او نور خیر او خیریت دی، دغه کسان چې غواړي چې افغانستان په نړۍ کې سیال سي، دوی په دا اوسني وضعیت کې څه کولای سي؟ ستاسو په نظر باندې دغسې خلک چې اکثریت، زما په نظر اکثریت دي په افغانستان کې، زه نه پوهېږم چې واقعیت به څنګه وي، خو دوی څه کولای سي؟
په کور دننه د مهاجرت او لیږد رالیږد یو ډېره لویه مسله ده. سره له دې چې عمومي خبره خو دا ده چې چاته به زیان نه رسیږي د موجوده حکومت له لوري، خو په سیمه ییزه کچه خلکو کې بیا هم وهم او ترس شته چې هلته له خپلې لمنې اور وانخلي، ځکه په محلي کچه مسایل همیشه خراب وي. څو چې خبره عادي کېږي هغه خلک ټول سره بې ځایه سوي دي، له یوې سیمې بلې سیمې ته. یعنې د ټولنې فعاله قشر چې په دې مسایلو همیشه بحث کوي او په دې مسایلو پوهېږي. دوهم بس دا دی چې خپله همدغه د جامع فعال قشر د حکومت سره، له دې چې حکومت دا دی ورته وایي چې خطر نشته تاسو ته، خو بیا هم په ډار کې دي او مخته نه پوهېږي چې راتلونکي پالیسۍ به په څه ترتیب وي د ځوانانو لپاره، د ځوانانو د فعالیتونو لپاره. فرضاً همدا اوس موږ نه پوهېږو، زه خپله نه پوهېږم چې را روان حکومت کې به هم موږ خپل کلو بانډو ته لکه مخکې چې تللی سوی له خلکو سره په مسجد کې بحث کوو، د افغانستان په راتلونکي د خلکو په بیدارۍ او په ویښونه مو بحث کوو، آزادانه خبرې مو ورسره کولې، مخکې به وکړای سو که به ونه کړای سو. یعنی دا هغه مسایل دي چې تقریبا د جامع ټول ځوان قشر، نوی قشر، پوخ قشر په دې انتظار کې دی چې نوی حکومت به څه ورسره کوي. نوی حکومت به هماغه ډول اجازه ورکړي که به محدودیتونه وي؟ نو دې ته په کتو دا دی په ډېرو مسایلو کې اوس ګونګ او چوپ پاتې دي، په ابهام کې دي، په انتظار کې دي چې مخته به څه کېږي. نو ځکه د حالت هم نشي کولای. نو زه فکر کوم چې تر اوسه لا عامه ذهنیت یا فعال ذهنیت دې ته نه دی سوق سوی چې مداخله وکړي او لارښوونه وکړي او خپل هم په دې برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته وکړي.
ډېره مننه خیبر صاحب. د همدرد صاحب او احمدزی صاحب ستاسو لور ته به هم راځو، پوښتنې به درڅخه کوو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري زموږ اونیزه خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه محمد اقبال خیبر صاحب چې د سولې د ولسی حرکت مشر دی، عبدالمالک همدرد صاحب چې آزاد ټولنیز فعال دی، او ډاکټر فضل احمد زئی صاحب چې اقتصادي کارپوه دی. دوی لمر سره په دې خبرونه کې همدا اوس خبري کوي. همدرد صاحب، ستاسو لور ته براسو، زما بل پښتنه له تاسو دغه ده چې په داسې حالاتو کې چې موږ وینو ډیری کارکونکي د دولت ادارو او د بانکونو په شمول چې هغه غیر دولتي هم دي، ځینې کارکونکي د بیرې څخه هم خپل وظیفو ته نه ځي، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې چې هغه کارکونکي چې پر ځای باندې نور کسان، نوي کسان نه دي ګمارل سوي تر اوسه، او دوی کولای سي چې خپل وظیفو ته ولاړ سي، خپل کار ته دوام ورکړي، دوی ته څه ویل غواړئ چې د دوی حضور په خپلو دفترونو کې څه ډول مهم دی او د افغانستان لپاره ولې مهم دی اقتصادي پلوه؟
د هغه کسانو لپاره زه همدومره وایم کوم چې مسلکي خلک دي. مثلا یو څوک دی پونتون کې د ریاضي استاد دی، یو څوک د اقتصاد یا همدارنګه نور مسلکونو،
دغه مسلکی کسان پر خپل ځایونو باندې دي په ټول اداراتو کې، ځکه زه په شهر کې ګرځم، لا اکثره طالبانو سره د می خبرې هم کړې دي، دوی سره می بحث هم کړی دی. فقط د طالبانو دغه سیستم چې زه اوس څنګه ګورم، له نږدې څخه داسې معلومیږي لکه مخکنی حکومت کې چې هم ځینې خلک به راتله په د ادارو په راز کې به و، مګر مسلکي کسانو به خپل کار کوی. دلته هم همداسې ده، اوس که ښوونکي پوهنتونونو ته یا هم ښوونځیو ته، په ځینو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي نه ځي، یوازینی دلیل یې دا دی چې مرکزي بانک بند دی، د وزارت مالیې سیستم تر اوسه هم نه دی خلاص شوی، ځکه چې تر څو د معاشاتو سیستم نه وي مسلکي خلک تلای نه شي، کار نه شي کوی، ځکه د دوی سره داسې یو تشویش وي چې ښه نو که موږ کار هم کوو موږ ته به معاش څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. یوازینۍ ویره چې ما کوم کارکوونکي پوښتلی دي، د دوی سره همدغه ویره ده، د مسلکي خلکو سره چې موږ معاش به نو څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. او ځینو طالبانو سره چې ما خپل خبرې کړي دي، هغوی وایي چې موږ یو مسلکي کس هم نه بې ځایه کوو او نه له کار څخه پسې اخلو، ځکه موږ په مسلکي مسایلو باندې نه پوهیږو، هغه مسلکي خلکو ټولو ته ضرورت لرو، که د ښځو په برخه کې او که د نارینهوو په برخه کې وي. زما یوازینۍ هیله د هغه ځوانانو یا مسلکي او علمي خلکو څخه دا ده چې دغه هیواد زموږ دی او دا هیواد موږ ته اړتیا لري. سید نن مشکلات دی په دې هیواد کې، ځینې ستونزې او ننګونې شته، باید دا وزغمو، ځکه چې دا وضعیت را باندې حاکم شوی دی، موږ یې بل بدیل هم اوس دستي نه لرو چې هغه بدیل یې د دې په ځای باندې وضع کړو یا یې رامخته کړو. نو زموږ یا شخصا زما هیله د ټولو علمي او مسلکي خلکو څخه هم دا ده چې تر یو څه وخت صبر وکړي، تر څو دغه د طالبانو کم نظامي تشکیلات او هغه سیستمونه چې دوی اوس روان کړي دي او په خاصو ځایونو کې دوی خپل کسان ګماري، تر څو د دوی حاکمیت ثابت واوسي، وروسته دوی هم یعنی د دوی د خبرو په اساس وایم چې دوی وایي چې موږ دغه ټوله مسلکي کارکوونکي کښوونکي وي او که په نورو ملکي او نظامي ادارو کې وي، موږ دا ټول خلکو ته اړتیا لرو او دوی ته به خپل مخکنی ټاکلي معاشونه ورکول کېږي پر خپل وخت باندې، مګر تر څو چې د مرکزي بانک سیستم نوی فعال شوی، د وزارت مالیې سیستم نوی فعال شوی، ډېر شان د مرکزي بانک او د وزارت مالیې له سیستم سره تړلي کاغه نه شي خلاص، مطلقاً یوه اداره هم خپل فعالیتونه مخته نه شي وړلی. د نن سهار خبره درته کوم، د څو بانکونو له کارکوونکو سره مې خبرې وکړلې چې تاسې ولې دا روپۍ نه ورکوئ. دوی د عزیزي بانک مرکزي او د مرکزي عزیزي بانک یو کارکوونکي راته وویل چې موږ څو میلیونه ډالر او څو میلیونه افغانۍ د دغه چې په دولت کابل د طالبان داخلي جمهور سار د مرکزي بانک څخه راوېستلې، هغه روپۍ مو دغه دي د څو ورځې د ای ټي ایم کارډ له لارې ورکولې، مګر پرون نوړ مو ورځ هغه ای ټي ایم سیستم هم بند شو، په دې خاطر چې د دوی هغه ذخیره هم خلاص و. نو تر څو چې مرکزي بانک خلاص نه شي، هغوی هدایت ونه کړي سیستم خلاص نه شي، هلته دوی روپۍ نه شي راایستای او روپۍ چې د مرکزي بانک څخه ادارو ته ورک نه کړه وسې، ټول ملکي ادارات به همداسې بند پاتې وي او دغه بند پاتېدل د ټولو افغانانو خصوصا د عامو افغانانو ژوند هر شیبه ګواښي.
بله همدرد صاحب مننه. احمد زای صاحب، تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې تر هغه وخته پورې چې ادارې باندې پاتې سي د خلکو اقتصادي وضعیت پرمختګ نسي کولای او په همداسې حالاتو کې به د بحران پر خوا باندې شایي خدای دې نه کوي هیواد روان سي. که دې ته پام وکړو چې دا ځل او تیر ځل د طالبانو توپیر په څه کې و؟ مخکې یو دولتي سیستم نه و چې دوی د افغانستان واک ترلاسه کړ، اوس یو تیار برابر سیستم د دوی لاس ته لوېدلی دی. دا چې سیستم هغه سي نه دی، خو طالبان همغه طالبان دي. دوی به څه ډول وکړای سي چې دولتي او دا نورې ټولې ادارې فعالې وساتي او افغانستان دا سیستم یې روان وساتل سي؟
زمونږ توقع ده چې دا ځل طالبانو ته هر څه مکمل سیستم په لاس ورغی. نو دا چې دوی په خپله مستقي نه دي، دغه شل کاله دوی خو بدبختانه جنګ کې پاتې شوي دي. نو دوی خو په مختلفو عرصو کې داسې قدرونه نه لري چې دغه سیستم ورباندې پخپله امارت اسلامي وچلوي او مخته بوجي. نو په کار ده د امارت اسلامي ټولو مشرانو سره چې هغه قدرونه چې په دغه شلو کلو کې یا د پخوانه موجودو یا په دغه شلو کلو کې رامنځته شوي دي او په مختلفو سیستمونو کې په مختلفو برخو کې رامنځته شوي دي، د همغو قدرو څخه د همغو ظرفیتو څخه استفاده وکړي. نه دا چې هغه قدرونه یا هغه ظرفیتونه خدای مکړه دې ته مجبور شي چې هغه فرار وکړي. نو چې که چیرته دوی د اباغه سابقه قدرونو څخه استفاده وکړي او کار اهلي کار ته ورکړي او ټول هغه بخشونه چې هغه حیاتي اهمیت لري زموږ ساسو هیوادوال ورته عجل ضرورت لري هغه بیرته زر تر زر فعال کړي او په فعالیتو کې د ټولو پالوي قدرو څخه استفاده وکړي. نو دا به نه تنها دا چې د ملت په ګټه، بلکې په خپله د امارت اسلامي د مشرانو د دوی د حکومت د بقا او دوام د پاتې کېدو په ګټه به هم تمامېدلی شي. نو امید مو دا ده چې باید په همدغه عرصه کې چې زموږ ساسو هیوادوال ډیر زیات د فقر او د اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو په کار ده چې ډیر زر دوی کچېته نور کوم ستونزې په خپل مابین کې لري هغه باید وی خود پریزي او د هیوادوالو هغه ستونزې چې مستقیمه د دوی د اقتصاد سره د دوی د خېټه سره رابطه لري په دې اړه کې باید کار وکړي او هغه قدرونه چې په دې اړه کې روزل شوی دي او د پخوانه په تیر حکومت کې په هغه سیستم کې دوی تجربه لري، الته وظایف درلوده، هغه بیرته راوغواړي، هغه بیرته په خپل وظایف باندې جای پر ځای کړي تر څو چې دغه حیاتي سیستم بیرته فعال شي او په حرکت راشي او ورځ ورځ باندې په ځای دي چې ستونزې زیاتې شي، ستونزې باید بیرته راکړل شي او ان شاء الله بیا به د هیوادوالو هغه وخت په پیلي حالت کې چې د روح او رواني لحاظه هم یو څه اندازه په تشویش کې دي، نو دغه روحي رواني حالت مو خو شي، اقتصادي ستونزې به هم رکې شي. لکه مخکې چې نورو ورونو ته اشاره وکړه چې دکاندار هم وس حیران ده چې کله یو شی اخلي او په چا خرڅي نو هغه نه پوهیږي چې په دې باندې کوم قیمت کېږي، ځکه چې چیرته تباته زموږ ساتو ګمرکات نه وي خلاص، واردات صورتونه نیسي او داخل د ملک چې کوم میوي اوس په سیزن کې رسېږي دي واردات صادرات صورتونه نیسي او دغه بینکي سیستمونه دغه مالی سیستم به تفاعل نیسي او د مسلکي خلکو پر اساس باندې پاليږي. نو د غراق له واټره په مجموع کې وزاید دي چې ورځ ورځ باندې مخ په کېدو روان دي، مخ په جاتېدو وي او اکثره زموږ ساس هیوادوال به دي د اخیستلو توانمندي هم نه لري. نو د بحران به ورځ ورځ باندې زیاتېږي. امید مو ده چې زر تر زره دغه حیاتي برخې بیرته فعال شي او د فعالیتو لپاره اساسي شرط او عنصر دا ده چې دغه پخواني مسلکي خلک وګمارل شي تر څو چې دغه شی بیرته حرکت باندې شروع وکړي.
ډیره مننه همدرد صاحب. خیبر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو پوهیږئ چې ډیری افغانان په دې باور دي، موږ ته ویلي دي په ګڼو راپورونو کې چې نړۍ افغانانو ته شا کړه له هغه وروسته چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړې او پرته له دې چې له افغان حکومت سره یا له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي په دې اړه یا هغوی په جریان کې واچوي، له طالبانو سره مستقیم تماسونه ونیو او په قطر کې د هغوی د دفتر استاذو سره خبرې کولې، د سولې په اړه باندې له دوی سره یو موافقه لاسلیک کړه، بیا پر افغان حکومت باندې فشار راوست چې باید 15,000 طالبان راخوشي کړي. افغان حکومت وویل چې موږ یې د ښه نیت له خاطره دغه طالبان راخوشي کوو او د سولې په امید. له دې سره موږ اوریدونکو ویلي دي چې طالبان نور هم وهڅېدل او د جګړې میدان یې لا تود کړ چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو مورال نور هم ضعیف سو او نتیجه دا سوه چې نړۍ په دې منځ کې هیڅ ونه کړل چې د افغانستان سره یا د افغانانو سره لاس ورکړي. نو تاسو اوس چې وضعیت دغه ټکي ته رارسېدلی دی چې طالبان پر افغانستان باندې باندی واکمن دی او د افغانستان څخه لوستي او هغه ځوانان چې خبريالان وو د بشري حقوقو مدافعين وو د ازادي د بیان ازادي درلودله او د کار کولو د افغانستان سره د ټولنې د پرمختګ په برخه کې همکاري کول او کارونه کول هغوی په تیښته کې دي د بیر څخه د ژوند په خطر کې دي لنړیوالو څخه ستاسو د یو افغان ځوان په صفت باندې څه غوښتنه ده دوی باید اوس څه وکړي د افغانستان سره
دغه د افغانستان څخه د خلکو وتل د کډرونو وتل یو عمده خیام دغه اقتصادي اړخ دی سمه د ځینې افراد په خطر کې وي خو ځینې نه دي په خطر کې هغوی هم ځي وجه هم دا ده چې دوی مخته په تیارې نه پوهېږي چې د تیارې وروسته رڼا شته نشته مخته به ډول څنګه وي سیستم به څنګه وي سړی به کار پکښې وکولی شي کار به وي نه به وي دغه هغه اساسي وجه ده چې خلک کې ویره زیاته کړې ده اوس د دې ویرې د کمولو لپاره افغانستان د دنیا له مرستو نه بغیر په سختۍ سره ځکه چلیږي چې افغانستان خپل ډېر کم عواید لري یعنی د افغانستان د چلولو لپاره زموږ عواید فقط یو کوچنۍ برخه 45% چلولی شي او 15% موږ ضرورت لرو چې دنیا مرسته وکړي نو دا وخت هم دنیا د افغانستان له خلکو سره باید خپل مرسته دوامدار وساتي سمه ده له حکومتونو سره به جنجال او مشکل لري اما خلکو سره باید مرسته وکړي تر هغه بیرته په پښو دریږي تر هغه خپل ډوډۍ بیرته خپل پیدا کړی شي نو اوس لپاره نیاز دا دی چې دنیا د افغانستان د خلکو لاسنیوي وکړي ځکه ډېر لوی ضربه یې ولیدله په کور کې بے ځای سر په کور دننه اوس چې بیرته خپل سیمې ته ځي چې خپل عادي حالت ته راګرځي 4-5 کاله به دی بیرته مزل کوي ځکه ټول کاروبارونه صفر ته ولاړل او چې له صفره بیرته شروع کوي تبن یو لوی مزل دی نو دغه کورنۍ بے ځای سی خلک بیخي شونه نه ده چې بیرته وګرځي شاته چیر چې پاتې شي دي هلته به پاتې کیږي چې هلته خپل یو جنجال دی نو اقتصادي پروژې باید راشي کاري فرصتونه باید مهیا شي بیا نو دغه مهاجرتونه به هر څه تلل به راودریږي کني دا تیښته که اوس د هوایي میدان له لارې شونه ده په دې لار به ځي که دا بنده سو بیرته هماغه به ترکیه لاره ده هماغه به سمندرونو ځنګلونو لاره ده هماغه خطرناکه لاره به نیسي تر څو یو بله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه اساسي خبره په افغانستان کې اوس همدا ده نو دنیا ته مو خواست دی خپله موجوده حکومت ته مو خواست دی چې دنیا سره اړیکې جوړې کړي دنیا سره ارتباط جوړ کړي او دنیا هواداره کړي چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه خیبر صاحب همدرد صاحب تاسو څخه هم مننه احمد زی صاحب همدرد له تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تربیامه پر خدای سپارم
د ګل خېستا ځواني جانا تا ته چې ترسي د ګل خېستا ځواني جانا تا ته چې ترسي پرلي کډېر پتاورېږي ما ته چې ترسي پرلي کډېر پتاورېږي ما ته چې ترسي گل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی د انتظار د ډیویژن یو وسلګي
حیات دا کھڑے رہم مراد گسا سبا تچیر ترسی کھڑے رہم مراد گسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر بتاوری ماں تچیر ترسی